السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبید الله عبید هر کله کو په دې هیله چې روغ اوسې د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په ترڅ کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي دا بر سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دا یې له لومړیتوبونو څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچي پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې وه خو لا هم د خبرې نه دي پیل شوې. په دې ویډیو پیغام کې ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط دا ول ایران نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپی درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سې درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په دا درې ولسوالۍ کې فعال شوې اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې ښاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ موراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 25-26 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپله ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیرې پیړۍ په یوه اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلي چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ ته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوي اقداماتو یوه برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شویو کسانو شمیر هیلی 1,13,000 کسانو اوښتی او د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 ته رسېدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قمانداني وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې وه په دغو پوځي منورونو کې برخه واخلي ټول دې منورونو ته ناستول کېږي. دغې قمانداني نه دي ویل ویلي چې څه شمېر امریکایي سرتیري به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلي دي چې دغه پریکړه د خپلو ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوځونو روغتیایي اندېښنو ته په پام کړی ده. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ولس ته په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
د وی موګل اروپا امریکا ته ټولي الوتنې د ډیر شورتونکو ورځو لپاره ځندو. دغه قانون د جمیل نیمې شپې عمل کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. موږ زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتک شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 33 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغېزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د آسیا او اروپا سهام نور هم راولوېدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوېد. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې له لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 26 اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغېزمن کړي دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډېر راغورځولی دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $30 راښکته شوې ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خو تربند د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کشف خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خوندان دي او یا هم خپل خپلوان لري.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډیوالي کنه په دې خاطر باندې نه دی، ما خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کرځې مسؤلیت دا زما دی، باید راشي د ولسوال دی، د هغوی نه پوښتنه وکړي، موږ به په هغه باندې نه دی کنه.
دا به هم واوري چې د ننګرهار ورځپاڼه سل کلنه شوه، خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته.
نور مطالب هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پات شي. نو دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ، خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وی د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریځونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په 10 د مارچ باندې خبرې شروع شي او د هغې خلاط به درې ورځې تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دیني حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشې کېدو امر ورکړ چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشې کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نه شي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږه غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې لدی چې دسترخوان ته ورسیږي ټولې مړۍ خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف به کوشش کوي، خو ازما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوي چې بل اخر د سولې روان مسیر به کومه خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شم ولست دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوریت ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په یو خپل غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې وس رامنځته شوي دي او ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کېږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ولس به هغه چا طرف او پلوی وکړي چې هغه په رښتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغې بدې ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
انو می دیوا د تخلص مستانک زیدی ولس کله نه مدنی فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پیلن په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشی د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي. زمينه مسايده کیږي کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړې پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زکړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زکړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوې حکومت جوړ شي. نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي، ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خونځي نه و، ډېرې کسانو نشوي کولای چې زکړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښنه شوي کولای چې زکړې وکړي. اوس حالت کې کوګورو ماشاالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیرې خوندو میندو زکړو ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
نو غږ ازادي راډیو ناوړی د یو سلیاو میرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریده چې د افغان میرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړی. یو شمیر هوټل لرونکي وایي په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې له ګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وایي له نږدې دوه ونې راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب و متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ محفلونه لرل، خو له کابوی وی میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوه میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزې ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزندید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایرس و مثبت پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول می ما بر تمام همتان آیز دیمون
لخلکو غوارو ترسو چی دغا ویروس کنترولی گی لحر دول غندو او دگنگونی لزاینو دی دده وکری. چوک چی دیر بیرانای کار نلری لکورونو دی نوزی او پخوندی زاینو کی دی وسی گی.
خاغل شکوهمند وی په هرات ولایت کې د کرونا په وایرس داخته کسانو لپاره لس بستریز وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمېر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیبزی سلام دا اوس ټلیفون په لیک دی. حبیب زیاسب، ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم ستاسو ته او د افغان رادیو ټول اوریدونکو ته. څنګه ستاسو هم ته یادونه درلوده په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر څرګندريو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دنده ترسره کوي. زدوله امنی د سرپل دیوالی ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی، وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشري اشرف غني کوي د دغه ولایت په معدن ریاست کې ځانته دفتر جوړ کړی او دیوالي په توګه فعالیت کوي، او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله عبدالله لالوري دیوالي په توګه ټاکل شوی دی، او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات په بشپړ توګه ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاستئ، طبعا له خلکو سره غږېدلی یاستئ، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست کې خدمات ټکنی دي، او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي، او دوی به
حبیب صاحب همدغه برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کیږي په دولتي اداراتو کې؟ سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوي دي، خو یعنی هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې تر څنګ سپارښتنې کیږي د کوم والی منل کیږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت دو د ملي یو والی حکومت له لوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت د فعالیت ترسره کوي، او هغه خپل دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د بیان په ګولا مجلس سره هغه وبخښي چې ګولا منی سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کیږي. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي، او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل دی والی باندې زګولا امنی هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهر له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحماني چې ځان د سرپل والی بولي، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګندونه
وکړي. او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخورو سره هم غږېدلی یاستئ، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوي ستونزې د حل دپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې دوی د دواړو والیانو سره کتنې درلودلي چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاري وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنه کړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نورې پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د نو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دی اجرا شوی چې هغه د مرکزی دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دی عملي شوی.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکول، او ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزون ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکله نشوه. په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه یادیږي سل کلنه شوه، خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړی دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې مهال کړي چې په دې ولایت کې د ورځپاڼې د سلمې کلیزې د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغو څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي رسولی چې په خبرې مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته مته، هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل. او په یو ځل کله ټکې سوي مدیر وو او هغه لیکلي دي چې مونږ یو اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځ بیرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغه جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت پکې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار لیکوالان او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې مهال وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورځپاڼې د سلمې کلیزې د لمانځغونډې مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلوي د عراق د حشد الشعبي تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریې په دایرالزور ولایت کې په هوایي برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو، خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برتانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برتانیي ساري دومینیک راب سره ټلیفوني خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برتانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په غبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایب حزب الله نجبا غورزنګ، کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو ملیشه ځواکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. دل حسیان په سیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس ځواک پورې تړاو لري. هاشاد الشعبی دلی ویلی چې د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي بشتی دي. خو د سوریه تلویزیون ویلی چې نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کېږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشت دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اورېدونکو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. 4:30 شوې. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د ایله لومړیتوبونه څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازی توب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت پاسات فعالیت کوي او لاملې دولتي چارې له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغېزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي، هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن آزاد غړو ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوې، چې هر اونۍ دوه لوبې کېږي. او د کورونا وایرس خبرېدو له امله د هند د کورنی کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خپرېدو دی چې تر اوسه 16 مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجیا صاحب وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یو وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیس پروګرامونه، امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، خوونه او روزنه، د هر ماشوم لپاره د غشان کور کله خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د هم را سره واوري تر بلې خبرونه. د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچا، کلاشینکوف دا مساله ای.
نن په امدیا کل خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزینې سي پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزینې سي. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کیږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب یې خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مو له ورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ورته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیوکو دا زنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیویشته سرې پې را روان شو، نن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې منډې دا لوبې وکړي. تمانچې یې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې، زه هم قلم دې ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دې ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دې پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومانو ته کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلي دي.
موټرګی مې ورته اخیستې، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځکه اخیستې، په هغه مصروفه ده، بس هغه سات تیرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي. مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساخته کې تماشې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نه جدا پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي، او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغه شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خوبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پای کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.